السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام خبريږي. د یک شنبه ورځ ده د کاب یهود میاشتې 28 د مارچ 18 پیل په خبرونو کیږي. نن په هلمند کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 مړه او 8 نور ژوبل سوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د هلمند د ترافیکو ریاست ویلي دا پیښه نن سهار د کندهار هرات پر لویه لار په ګریشک ولسوالۍ کې سوې ده. په هلمند کې د ترافیکو یو مقام ویلي چې یو موټر سایکل د سپرلویو له بس سره ټکر سو چې په نتیجه کې بس د سړک په بله خوا کې د تیلو له ټانکر سره ولګید. په هلمند کې د طالبانو د امنیې قمنداني ویان عزت الله حقانی ویلي چې 8 ټپیان چې د ځینو حالې نازک دی روختون ته رسول سوي دي. په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او د لارو د خرابوالي تر څنګ لوی عامل عموما د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوي ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د چی پی د غړیو شمیر د 5000 او 6000 ترمنځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همدارز وویل چې هند د چی پی مالی ملاتړ کوي. آصف علي دراني بل د چې کوم ثبوت وړاندې کړی ویلي چې پاکستان له چی پی څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري. پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب څو ځلې له چی پی سره خبرې وکړې خو د دوی خبرو کومه نتیجه ورنه کړه. ښاغلي دراني ویلي چې له چی پی سره خبرې ځکه بریالۍ نه سوې چې دا ډله د پاکستان اساسي قانون نه مني او وسله پر مځکه نه ږدي. د هند په ګجرات کې د خلکو یوې ډلې 13 د پوهنتون پر لیلیې یرغل وروړ او 15 بهرني محصلان یې چې پر لمانځه ولاړ وو سخت ټپیان کړل. هندي رسنیو نن راپور ورکړی چې ټپي سوي محصلان د افغانستان، ازبکستان او افریقایي هیوادونو وګړي دي. ادعا کړې چې پر هغوی د دې لپاره برید سوی چې لمونځ یې کاوه. د ګجرات ایالتي وزیر هریش سنگهوی ویلي د پولیسو عمومي قمندان ته یې امر کړی چې د دې پیښې عاملان او طراحان سمدلاسه ونیسي او په اړه یې بشپړې پلټنې وکړي. یو افغان محصل چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رسنیو ته ویلي چې حمله کوونکو لومړی ورته وویل چې ولې په لیلیا کې لمونځ او تراویح کوي. ورپسې د دوی په وهلو پیل وکړ او مخکې تر دې چې پولیس د پیښې ځای ته ورسیږي وتښتېدل. ټاکل سوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په دویمه شلاوره مسابقه کې مخامخ سي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل
که څه هم لومړۍ لوبه آیرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي ترڅو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلود. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو.
د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ آیرلند د 13 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالي په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ځکه ده چې کیو بایلله آیرلند به د شلاوره سیالیو د لوب لړۍ ګټونکي سي. تر دې مخکې افغانستان له آیرلند څخه دوی ورځنۍ مسابقې وګټلې خو ټیسټ لوبه یې ورباندې وبایلله. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي ممکن په یو ځنګړی وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو مزکنی عملیات ضروری وي. دغه خبره د جرمني او پولند د مشرانو سره لکتنې وروسته پرون په یو مرکه کې وکړه. ماکرون 13 میاشت حاضر نسو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتېدو د احتمال خبره رد کړي. ماکرون له پاریزن ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي په یو ټپال کې به د روسي ځواکونو په وړاندې مزکنی عملیات وکړي. د روسیې په جنوبي شهر سمارا کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې له بریده وروسته د تیلو په یوه چاڼځای کې اور ولګید. تر اوسه څرګنده نه ده چې اور څومره دوام کړی او یا یې څومره تاوان اړولی، خو ویل سوي چې دغه چاڼځای د ورځې 170,000 بیرله تیل تصفیه کول. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې په چاڼځای کې اور کنټرول سوی خو د بشپړ وژلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. په وروستیو ورځو کې اوکراین د روسیې د تیلو پر دریو چاڼځایونو بریدونه کړي. پروسیه کې نن د ولسمشرې د انتخاباتو دریمه یو وروستۍ ورځ پیل سوې ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیځ په وروستۍ سیمه یعنی کامچاتکا ټاپو کې پیل سول او 11 ساعته وروسته د دغه هیواد تر ټولو په لرې لویدیځه سیمه یعنی کا لینینګراد کې پیلېږي. احتمال سره چې د انتخاباتو په لړ کې اعتراضونه او اخو ډب وسي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي او پرون د هغو کابو نیمایي خپلې رایې په آنلاین ډول وکارولې. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نړیوال بانک په وروستیو ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده، البته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ګڼو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سږ کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی او بهر ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزښت په سلو کې ووشت لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت 15.4% د یورو په وړاندې 15.0% او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی، خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی، بلکې کم شوی، او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوې دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمې شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوی او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 1.9 بلیون او 1.5 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 1.8 بلیون او 1.00 میلیارډ ډالر و. پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو میلمانه دي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، همدارس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی سموږ میلمانه دي. لومړی ورزو پوهان بشیر دودیال ته چې د ټلیفون لاري را سره دي. دودیال صاحب، ما په دې خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنا یې پوه نشي. که لومړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ، انفلاسیون اصلا څه شی دی؟
دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډیر معمول دي او ډیر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي په نسبي ډول. نظر یو پخوانی وخت د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی، او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا معنا چې پیسې د حجم د لحاظ زیات شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس لپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. انفلاسیون برخه تشریح کو، که اوس زحمت نه وي د دیفلاسیون په اړه مرته وایي.
دیفلاسیون د دې برخلاف، دیفلاسیون د دې برخلاف هغه حالت ده چې د پیسو کمبود لیدل کیږي. د انفلاسیون برعکس دواړه د اقتصاد ناروغي دي، مرضونه دي. یو هم د اقتصاد دپاره ښه نه ده، د مستهلک دپاره هغه هم درد سر ده، دا هم درد سر ده. دفلاسیون اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري، متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه، پیشبیني یې کوله، ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کیږي. اما په افغانستان کې د افغانیو نشر حجم ثابت صادل دا ناممکن دی. دیر بانک نوتونه خصوصا یو سفر لرون که بانک نوتونه ده چلن اوتل مستحلیک شویدی زاره شویدی نور نچلیگی. پختل حاکمیت اعلان وکه چه منگه میلیونونه افغانی وسوزه ولی لدوران نمویستیلی ولی ده او پزای نوی بانک نوت تزریق نشو پا جریان که و نلویده ده خلق و جیبونه تا و نرسیده ده پیسو ده کمخت وز احساس کیگی او ده بله خوانه جنس هم کاش که ده توسته او بله اسلام شده چه ده اجناسو ده قیمتونو مطلق زیاده والی او نسبی زیاده والی چه ده وسته ده موضوع پیچلی کیگی ده تا بنا ورزو خود دو عمره بووی چه پا مطلق دول باید ده نرخونه هم پا بازار که ام دوم را راکم شویوی اما متاسفانه نرخونه راکم نشوله نرخونه زکر راکم نشوله با وجود ده چه نریوال و بازارونه که هم اجناس خوراکی مواد دی وقتونه که خپریمانه دیارزان شویدی او افغانستان خپله هم لری مگر دیر بد قحطی که نیاسو باید پا ده اندازه ده قیمتونه نوی باید چکوی اما ده دیفلسیون علت ده چه خلق ورتا پیسې نه لري ولو که جنس موجود هم د بازارونه د جنس نه ډک دي اما پیسې په مشکل اخته دي.
او بشه استاد دوریال دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوی چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی د دې دلیل دا د استاس په نظر چې افغانۍ نوینې دی چاپ شوی او اکثر افغانۍ له بازار وتلی له چلشت وتلی ځکه چې زړې شوی دي پیسې کمې دي په دې خاطر او کنو عوامل لري
نور عوامل هم شته ده د خلکو عواید ناچیزه دي بیکاری راغلی ده بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته هم د امریکې متحده ایالات کومک کوي نور مؤسسات کومک کوي پیسې لیږي هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي هم ډالر لیږي افغانستان ته د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره د همدې په متناسب خپل ارزش وساتلی شي نو معلومدار په دې ترتیب سره د هغې ارزش ټیټیږي ځکه چې دلته خو عرضه او تقاضا خبره ده مقدار د افغانۍ کم ده ولې تقاضا ورته زیاته ده خو بالمقابل مقدار د نورو اسعارو دغه ته زیات شو او په بازار کې نور اسعار نه چلیږي تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو هلته افغانۍ په دوران کې دي نو دلته افغانۍ یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې یو کمبود بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي او د بلې خوانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده او دې کې اوس چاره نشته ده حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د لپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وضع کړي دلته خو
موږ موضوع ته به راوګرځو ډېره مننه استاد یو بله پوښتنه هم له تاسې څخه لرمه هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې ښه ده په اوله کې اورېدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکرارېږي او په معنا یې پوهي یو هم اقتصادي رکود دی د رکود نه منظور څه دی
او رکود او رونق هم دغه څه دوه حالت دي ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک د مالی پالیسي د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست پاکړه ووایم خو هغه هم یو پیچلی موضوع ده نو هغه هم باید مثالونو سره مې ویلی وای هغه د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې اکله استعمالیږي انقباضي سیاست انبساطي سیاست خو چې تاسو رکود وویلی رکود او رونق دوه اصطلاحات دي رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخپخه کېدوی هم ترقی موجوده وي هم وده موجوده وي او هم پرمختیا موجوده وي درې اصطلاحات جدا جدا پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان دي نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کېږي بلکې د ژوند سطح لوړیږي دا موږ تاسې دې ته رونق وایو اقتصاد ښه کېږي د خلکو عواید ښه کېږي تجارت ښه کېږي صادرات زیاتیږي بس هغه د اقتصاد څه مثبت ټکي که عواید دي که صادرات دي او که رفاه ده دا ټول مخبخه کېدو دې ته موږ رونق وایو رکود متاسفانه رکود هغه یو منفي پدیده ده چې څو نښې لري کېدی شي د خلکو د ژوند سطحه ټیټه شي کېدی شي عواید کم شي کېدی شي تصدۍ مخ په ورشکست شي بانکونه مفلس شي کېدی شي تجارت کې ډېر یو بد عدم بیلانس واقع شي دا ټول د رکود نښې دي
بله صاحب ډیر زیاته مننه پوهان بشیر دودیال را سره اوسه سلامت اوسه ور بشو استاد فاروقی ته فاروقی صاحب تاسو ته هم هر کله وایم د نړیوال بانک په راپور کې په دې ورستی راپور کې چې د افغانستان په اړه ده په دې کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته حال دا ده چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیونه کړیږي اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کیږي د کنټرول خبرې کیږي سره له دې چا د استاد وویل چې تر یوه حده پورې غم پکار دی او د دیفلاسیون هم بد دی خو ستاسو په نظر کوم شی د دې سبب کیږي چې موږ دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بده سترګه وګورو او په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي ولې
دا د اقتصادي مسایل اقتصادي بحثونه اقتصادي ادبیات ترمینولوژي واقعا ډېر مختلف تعریف لري په دغه رابطه باندې موږ د دیفلاسیون یا حالت برعکس د انفلیشن چې دوه حالتونه تورم دي یا هغه په څوب چورته وایو په اقتصاد کې دوه حالتونه نه مطلوب دي عام اقتصاد یا د او بکه د عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامیک پالیسی دی او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسی لپاره هدف یو امداد چې باید پولی حالت استقرار پیدا کړي یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پات شي په یو منظم حالت کې پات شي او دا په د مرکزی بانک د محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې د بندلی او نړیوال سازمانونو غړي دي د ایم ایف غړي دي د ایم ایف د نظریات او د دوی د پیشنهادات او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولی سیاست منظم کړي او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه انفلیشن وایي او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه دیفلیشن وایي دیفلاسیون وایي دیفلیشن هغه عمر چې انفلیشن یو مشکل خلقی دیفلیشن هم عمر په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد سره مرسته کوي یو اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کیږي که تاسو د تخنیک دیده ته ځو چې جاري یو د کبانی په دی باندې مکسو کم چې دیفلیشن راځي معنا دا ده چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي د پیسې قیمت زیاتیږي دا یو اسمي قیمت دی نه واقعي قیمت د پیسې په دې خاطر په دې حالت کې د صادرات یو هیواد تقویه کیږي صدا معمولا هیوادونه چې غواړي خپل صادرات تقویه کړي د کسر بیلانس تجارت مشکل لري دوی دغه سیاست غوړه کوي په لاس باندې خپل مرکزی بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوړه کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایی پیدا کی چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي نو چې دا وشو معنا دا ده چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي دلته د خلکو لپاره هغه توانایی د خرید تهدیدیږي بلبل خو واردات مرغوب کیږي چې واردات علاقمندي زیاته شو ورته واردات تزید کیږي نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس منځزي او دا یو چالش ایجادوي په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي نو د دولتونو لپاره حکومتونو لپاره چارواکو او پالیسی میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد هغه باید تامین شي او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی دا واقعیت دی په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو غلر یو تورمی حالت درو چې هغه منفی هغه دی تورم دی یا منفی حالت دی هغه دی د قیمت د پیسو دغه حالت کېدای شي چې په آینده کې باعث دی وشي چې هغه د موږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخواړی او نور ناملایمتونه چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تامین دی هغه متاسفانه تهدیدیږي
ډېره مننه درمنن استاد فاروقی تاسو وای چې دیفلاسیون هم بد دی او په افغانستان غو نه ټولنی کې چې خلک وزګار دي ډیر خلک کار نه لري اقتصادي وضعیت خراب دی آیا لدی سره سره فکر کوي چې په افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي یعنی صادرات سره کچته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډیر ولري نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري فکر کوم چې تاسو منزور داو د دې ټول خبرو سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره په اوسنوي شرایطو کې دیفلاسیون خنه دی
یعنی دا دغه دوه پدیدو مارزو کاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزی بانکونه کچته استقلالیت ولري د هیواد اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړې کوي او خپل تصامیم نیسي په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده چې مخصوصا په افغانستان کې تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا کوي چې ارتزاقي مواد مخصوصا غذایی مواد چې په هغه کې انفلیشن دا هغه دیفلیشن تقریبا 10% تر رسیدله دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو مګر تاسو هم دغه فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی په دې چې مالدین په دغه اندازه باندې دوی ضرر ویني او چې مالد متاثر شو نو خامخا به خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکړي یا د تولید نه لاس پر سر کیږي یا هم کوم بل سکتور ته انتقال کوي نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دا سایکل تداوم کوي چې دا دی هغه نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي هغه توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي هغه بعضي دولتونه مخصوصا هغه قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري هغه کېدای شي دا تصامیم نیسي او دا هغه څوی دا ازرار دي جانبي هم کنټرول کی مګر په اوسنۍ حالاتو کې صدا په شکل دی تصنوعي راغلی په شکل دی غیر طبيعي راغلی احتمالا په شکل دی غیر قانوني او غیر او هغه څو دا غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې تپل شوی نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی ممکن لري چې موقت ډول سره او ممکن بعضي اقشار د خلکو اقشار د جامع له دنه استفاده وکړي مګر په مجموع کې په طويل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کی او په دغه شکل د اقتصادي پراختیا اقتصادي پرمختیا اقتصادي وده تعدید شي
بله ډیر مننه په هان صاحب دوجل صاحب ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولای شي چې د دیفلاسیون مخاوني سي او کنټرول کې هم درس لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حتی ورسوي چې لازم دی د دوی امکانات څومره دي
اقتصادي ثبات د نورمال ټولنې لپاره د روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم ذره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي د یو کال په آخر کې اغه ته بیا ایسایوی کالونی وایي موږ هم په خاطر لودلې په دا سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال تر اخره په طبيعي ډول د سیاو کم اندازې انفلاسیون دي چې وایي وي دا طبيعي خبره ده اما د افغانستان موسمي وضعیت کاملا غیر طبيعي ده موږ د انفلاسیون تجربه مې وخت کړې و شل کال مخکې اوس دا د دیفلاسیون سره مخامخ شوې یاستو اما متاسفانه اوسنۍ حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي د کنټرول لار شته ده تر هر څه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې د خپل اقتصاد قوي وساتي هم د خارجي تولیدات په مقابل کې هم تجارت خو وساتي یعنی موږ د تجارت کسر سره مخ نشو بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ خو صادرات ولرو زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري زمونږ بانکونه زمونږ د بانکونو پالیسی روښانه نه ده دا نه د معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده او باید د افغاني پالیسی د دې سره وای دا نه د معلومه چې څومره د استقلالیت لري د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه د دوی د فعالیت د دوی د جلسات او محتوا د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر او د دوی د صلاحیت نه موږ خبر نه یو دا یو ګونګه موضوع ده فرضاً که بانک څه صلاحیت هم ولري آیا د سر کوم مسائل موجود دي د دې لپاره وسایل په کار دي چې دا کنټرول کی او دا راهنمایي کی متاسفانه دا توانایي هم نشته ده چې راهنمایي کی لارې ورسره نه دي معلومه او وسایل هم ورسره نشته دي دا اوس دوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي نه انقلابازي نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې په مارکیټ کې د خارجي اسعار په مقابل کې دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده خلک بانک ته امانات هم نسپاري او په بانک کې سپما د خلکو الامانات دا نور حتى بانک خپل اعتبار دل اسور کړی ده نو په داسې حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري بانک پالیسی روخانه ونه لري وسایل ونه لري او د بانک استقلالیت هم ډیر روخانه نیوي نو په داسې حالت کې به حاکمیت څه وکولی شي متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې کېږو او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو خدای وي کړي د دغه روژې مبارک میاشت کې زمونږ درانه اورېدونکي زمونږ هېوادوال ډېر تشویش کې نه شي ډېر مایوس نه شي ډېر خفه نه شي نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زمونږ دغه حاکمیت زمونږ مرکزي بانک په دغو ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاصه کړي
په دې مورد کې به هم خبرې وکړو چې باید وشي دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتره شي په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو اوس یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه آزادي رادیو
عثمان علی ما د کابل پنځم څخه مې کابل څخه مې اړیکه نیولې
صاحب مهرباني کوي عثمان علی صاحب
ورور زه در د افغانستان په اقتصاد په اړه زه داسې نظر لرم کنه چې دغه د رواني دغه مونږه اقتصاد دی وطن نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه مثلا د تا ریټونو وګورو د غړیو د نور او نور شاوخوا پروژې چې ګورو پروژې خدای فضل له خیر روان دي
د ملبنو نصر به واخلو خو یو بل اوریدون کيم لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
نظر مته دې کاروان سر محترم وګدار ته په دومره ډیر شوی دی چې بالکل پوه شي افغانستان کې خو دې شي ولا ته دومره کاری نو غریبي ډیر ده فخر ډیر ده پوه شي د ننګرهار نه او د ننګرهار نه خبرې کومه
bale
نو فخر ډیر دی کاروبار نشته پوه شي وضعیت بيخي خراب دی خلک مشته ګروان دي په خدای نن ما یو سړی ولید چې مریض دوا خانه ته راوړ یو روپۍ ورسره نه و چې دوا یې ورته اخیستل هغه ډاکټر ورته وویل چې سورج یو سیله وکړه پوه شو پخوانی مثلا پیسې نه ورکوي دا اوس نور در سره قرضې نه کوو
البته که پروژې هم په رښتیا هم جریان لري طبیعي ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی وخت غواړي که څنګه
دقیقا سرون صاحب خوشحالم چې بعضې دوستانه د عقل د موږ وطنداران د حالت نه راضی دي او د سی بالمیږي چې ونم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار رضایت کوي مګر په عام ډول سره په دې کې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشري او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي او صرف په افواهاتو باندې دا بس کوو په دې خاطر دا باندې مغلق کوي چې موږ وایو چې کوم یو حالت صحیح دی مګر یوازنی لار چې موږ لپاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعونه چې هغه ملي منابع دي چې هغو سره امکانات شته هغو سره دا وسایل شته هغو سره د ارقام د پخواني او د نورو مماثلو هیوادو ارقام سره موجوده دي هغو پر واقعیتو او د هغو پر هغه حدس و ګمان یا ارقام چې دوی ټولوي په هغو باندې اتکا وکړي متاسفانه ارقام دا واقعیت ښیي چې د افغانستان اقتصادي حالت یو ناورین خواته روان دی دا موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیونه انسانان د فقر د خط شوخه کې ژوند کوي او تقریبا ویا 10 میلیونه افغانان په اکستریم پاورټي یا فقر مطلق کې ژوند کوي دا حالت معنا دي ورکه چې موږ حالت روان نه یو دا حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد چې پاره کې اساسي اصل تولید دی متاسفانه تولید په ډیرو ارسو کې په ډیرو سکتورو کې په ټاپه درېدلې په دې چې په یو وخت کې قانون نه او اقتصادي سیاست روښانه نه وي نو هغه سرمایداران یا سرمایکاران په شکل دی هغه اساسي سرمایکاری زړه نه کوي صرف هغه سنتي سرمایې چې یا سنتي سرمایکاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي هغه به خامخا مصروفي مګر دیږي د پاره د نوې ټکنالوژي دروړل لپاره د نوې تولیدات اساسي تغییر لپاره هغه سرمایه گذاري چې کار ده متاسفانه د هغه لپاره چې هغه سرمایکاری طویل مدت هغه لري برنامه لري دغه لپاره څوک زړه کوي دا بین ملي تجربه هم ده او د افغانستان هم دا تجربه دي چې مخکې هم تاسو معلومه ده چې چیرته چې فساد موجود وو هلته قانون حاکمیت نه درلوده په دې تیر دوره د جمهوریت کې متأسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونه کړله، یو علت هم دا و چې قانون ته چا اتکا نه کوله او قانون حاکمیت متأسفانه ډېر ضعیف و. په همدې خاطر ډېر اساسي سرمایه‌کاري د سرمایه‌ګزارانو لپاره د سرمایه‌ګزارانو لپاره شرایط برابر نشو، او په دې خاطر موږ ولیدل چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو. اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده، په دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانین
لیکن نسته. استاد لدی سره سره چې دا قانون نشته، قوانین نشته، او دغه شکونه هم شته، حتی یو رسمیت پیژندلی حکومت نشته، لیکن لدی سره سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي. مثلا چینی کمپنۍ موږ یادولی شو چې د تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې د ګازو په استخراج نورو کې پانګونه کوي.
تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره د چینایي همکاران تقریبا حدود شلو کالو مخکې دوی ډېر علاقمندي وښودله، راغله د دواړو دغه پروژو باندې ډېر عظیم سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو، مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام و. 2015 کال کې د ولسمشر غني سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤولین د سره کېناستل او دوی د خپل د قرارداد د فسخې لپاره تقاضای وکړلې چې اغه د لپاره مو بکای همدغه ماضي و چې امنیت نسته، قانونیت نسته، د قانون حاکمیت نسته، فساد دا په عین حال کې نور خپل دي هغه اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل چې اوس حرکتونه روان دي دا فقط مقطعي مسایل دي، او عمیق تغییر د اقتصادي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره موږ توقع نشو تیر کولای. په دې چې چینان مخصوصا د افغانستان د بهادرو لپاره علاقه لري، تر حال د افغانستان نه، بلکې تاسو یې هغه کې نور هیوادو کې وګورئ، په مرکزی آسیا کې وګورئ، په جنوبي آسیا کې وګورئ، په افریقا کې وګورئ، په دې هیوادو کې چینایانو خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری، مګر په هغو هیوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي، هلته قانون موجود دی، هلته یو صرف اقتصادي او سیاسي ثبات موجود دی، هلته دوی ممکن لري چې عمیق او تولیدات سرمایه کاری وکړي چې هغه د اقتصاد رغونی لپاره ممکن موثر واقع شي. مګر دغه تجارتي مسایل چې دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړ بیا متاسفانه ناکام شو، همدغه حالات زه اوسم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژې تر سره شي او دغه پروژې دوی هغه مرحله ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد له نظره.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په دیفلیشن باندې یا دیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې دیفلیشن وي، بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه ازریږي چې هلته پانګونه وکړي، او څه تاثیر لري پې کنه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړي، یو اوریدونکی وای ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول به دته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
محمد نسیم احمد هلمند دلته هلمند ته خو اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي، یو خو چې ډېر ډېر سره ده، اوس بارانه خو څومره لري دغه مشتاهه کې چې کوم یو بې دغه د اسلغه سپیریج متدیته حکومت ته توجه وکړي او بندونه بل وکړي.
دوی ال صاحب تاسو ته درځو، مهرباني کوئ، د دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضرور دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سنافورده منابع لري، دوی د خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر حد پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې تر څنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لري. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډېر زړه نه کوي، ځکه سرمایه گذار دو شرطونو ته ګوري، هغه بیدار ناست وي، یو فزیکی امنیت ورته ډیر مهمی، بل احساسی اهمیت ورته ډیر مهمی. فزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته ښه شوی ده، اوس د خلکو وژل او چور او سوځول او انفجارات او دا خبرې نشته دي، جنگ نشته ده، نو د فزیکی لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي. اما د احساسی امنیت چې دا عبارت دی څخه ده چې یو سیستم موجود وي، بانکداری موجود وي، قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي، او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی دا نشته ده نو دا بیا هم د ته مشکل پیږي تر څو موږ تل دوه اصلاحات ویلي دي انفلاسیون دیفلاسیون واردات صادرات رکود او ترقی دلته هم دوه خبرې دي د امنیت احساسي او فزیکی تر څو د دواړو ترمنځ دغه توازن موجود نه وي دواړه ونه وشي نه خارجي سرمایه ګذار راځي نه داخلي اما شته ده سرمایه شته ده تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېرې زیاتې پیسې لرو خو متاسفانه یا په کراچۍ کې دي یا په ترکیه کې دي یا تاسو وګورئ بانکوک او هغه ده د دنیا کوم سر کې ده هلته د افغانانو سرمایه ده په عربي ملکونو کې ده د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو زموږ ملي سرمایه داخلي سرمایه دار لرې لرې ځایو کې مصروف دي که موږ دغه دوه شرایط برابر کړو دوی وطن سره مینه لري دوی د خپلو خلکو سره مینه لري دا داخلي سرمایه ګذار راځي اما دوی په صورت سره د ټول ملي تولید د ټول ملي اقتصاد بار نشي وچتولی تر څو چې خارجي سرمایه ګذار هم ورسره ونه لرو او خارجي سرمایه ګذار هم د شرطونو ته ګوري خارجي سرمایه ګذار خصوصا بیانو نړیوال قراردادونه دي نړیوال تعاملات
ډیره مننه سلامت اوسې استاد یو اوریدونکی شته ځان راو پیشنې ازادي رادیو
السلام علیکم حاجی صاحب تو خیم د زابل ولایت شجیل ولسوالۍ خو
مهرباني کوي حاجی صاحب
تا او مل منوتن کې له احترامات وړاندې کوم
کور دې ودان
مننه موږ د دې وطن خلګي په دې وطن کې ووسو البته بعضی ولایت په نور سره فرق لري دلته خو استلحاله بیکاری بیخي کمه ده نسته کارونه پیدا کیږي بندونه تړل کیږي په هغو کې کارونه شته سړکان جوړېږي دوکانداري خلک کوي سږ کال بعد په دېونو وو کوسکدي وو تجارتونه وو دا ټول شیان کیږي خو زما په ګمان البته چې بیکاره دي هغه د تېر حکومت خلک دي چې هغه پخوا په حکومت کې وو د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدونه یعنې هغو ته بیا کار پیدا شي نو دا د کار علامه ده او هغه بیا بې کاره شو چې پخوا یې وظیفې درلودې هغو بیا کار له لاسه ورکړي اوس چې دا ډېر شکایتونه کېږي هغه د تېر حکومت خلک دي
لیکن حاجي صاحب ټوخي دا ستاسې په ولایت کې دا ستاسې په ولسوالۍ کې شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي په پاکستان کې دي په کراچۍ کې دي په بیلابیلو هیوادو کې کار کوي
نو خدغه په خپل کار ده دغه هم
بل ځای کار دی په څه مشکلات او په څومره تکلیفونو په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي اول
نو دا خو پاسپورتو باندې د خلک ویزی لري پاسپورتونه لري په دوبۍ کې دي په سعودي کې دي په ایران کې دي
مهرباني
لمنونو ځخنه دا پښتنه د سیتو سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیاردور په ایران کې او افغاني حیثیت له لاس ورکړی وو او دونه نو وقوي او وسینوريوال وايي د طالبانو اقتصاد زې پوند څنګه صرفتیا هم زې پد نو ولی افغاني دونه پر مخلار چې لا رئیس تقریبا او اته افغاني په یو ډالر کې تغیر راغی
بله
نو بدی جواب
ډیر زیاته مننه ډیر ښه پښتنه وکړه کورم بدن وربشو ملمنوته استاد فاروقی دوی ته تاسو جواب ورکوي دوی په نظر چې په تیر حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت شسوي دی که څنګه د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په وروستي کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی خو په مجموع کې تر پخوا به تر دی مهرباني
ډیر مننه مخکې لیدنه کې اجازه راکړئ سوالونه دا د دې د دوست هغه مخکنه هغه ته تفسیر ته مې او تفسیر ولرم
مهرباني
د دې خارج دوستان په دې باندې دقیق پوښي دا هر افغان چې بیکار دی افغان چې توانایي د کار لري او سند قانوني د کار لري که نر د کخزه ده که هغه بیکار ده نو دیغه د پاره یو بل څوک باید کار وکړي تولید وکړي چې دیغه د خوراک او دیغه د ژوندانه امکانات برابر کړي په دې خاطر د اوغوست تاسو د افغانستان کې وګورئ دا نیمایي نفوس د افغانستان خوایندي او مایندي دي چې دوی د کار له سایکل نه وتلي او متاسفانه بیکار دي نو د دوی لپاره باید نارینه کار وکړي نو چې دومره دوی کار کوي د دوی هغه عواید باید په دوه کسانو باندې وویشل شي په همدغه حالت کې تاسو مخکېنه د جمهوریت په وخت کې سربیره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یوولس میلیارد ډالره هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې په نظامی بخشو کې یا په انکشافی بخشو کی آبادی هغه کی بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله نو سربیره په غم د بیکاری کچه 50% په حدود 50% هم زیات متاسفانه. مګر اوس ارقام خیلی است، تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکار دي او دغه 90% د لپاره باید هغه 10% باید کار وکړي او دغه 9 کسان نورو د لپاره باید دوی د یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. صدا به ډیر مشکلی او دا غیر عملي د هغه کسان چې د باندې کار کوي هغه خدای خو تا هغه خپل مصارف لري، خپل د ژوندانه لپاره کار کوي، خپل دغه او یو څه سپما کوي، هغه خپل کورنۍ لپاره لیږي چې هغه غنیمت دی. دا به شو د دوی د دوی پوښتنې په سوال پر رابطه باندې دیدی عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته. اول عامل دي ما په انت خارجي مساعدتونه دي چې اوسنۍ حاکمیت راځي هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود $2 میلیارډ راځي چې دا نقده ډالر دی، اول ته راځي او په افغاني باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفيږي. دویم عامل دا دی چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو څخه خارج کړي او خپل خپلوان ته لیږي چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود $2 میلیارډ کیږي، چې دا دواړه تقریبا $4 میلیارډ نه. دریم عمده عامل دا دی چې د حاکمیت تواریدل یې د خارجي اسعار او مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګیری وکړي چې دا هم یو ډیر تاثیر لري. نو په مجموع کې اوس په داخل د اقتصاد کې اسعار زخته زیات دی، ډالر زیات شوی، دغه په مقابل کې هغه افغانۍ چې باید دغه سره په انډول کې وي اگر اټیټ شوی. په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې هغه افغاني چې په چلند کې وو هغه افغاني اکثرا اوس مندرس شوی دی او زاړه شوی دی او دغه د تجدید لپاره امکانات نشته او منابع چې دغه د تجدید کولو لپاره نوې بانک نوټونه د چاپولو لپاره ضرورت دی، متاسفانه مرکزی بانک سره او حاکمیت سره نشته. نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکی افغاني په چلند کې محدود شوی او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عوامل باندې زیات شوی. په دې خاطر دا د افغاني قیمت د ډالر او د اسعار په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا د چیرته د عرضه زیات شو او تقاضا محدود دی نو خامخا قیمت به زیاتیږي. په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی او دغه عوامل دي، کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه ده تحمل شوی چې موږ دغه په نتیجه کې فکر وکړو یعنی هغه شوی دا علت افغانۍ او د ارزښت زیاتوالی علت ده. دغه عوامل دي کوم اما چې تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهانی ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانۍ د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا دي هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 10-15% پورې افغانۍ بیرته ولوي. دا ولې ته دا دی چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکمه شوی او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ارزښت شو هغه فیصدی هم زیاته شو. نو دا یو استثنایی حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی، مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي، د قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خشکی. په دې چې مخکې تاسو معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي، محاسبه کوي، IMF او وچی بینګلی صندوق په هغه باندې اشراف لري، نو هغه یو معین مقدار افغانۍ باید په چلند کې ووسی. دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلاتو او د تولید هغه تولید ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کې سرعت دوران د پیسو باندې کې په هغه اندازه باندې د افغانۍ او فزیکی افغانۍ په چلند کې موجود دی. نو د هغه چې مقدار کم سي او اسعار زیات شي نو خامخا دا قیمت د افغانۍ زیات کیږي او اسعار
ممکن اثر ولري. څومره تاسو موافق یاست هغه د شي د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوی دی چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنیو اسارو ته ارتیا کم شي دا هم فکر کوي چې رول بلري.
ما مخکړ تو کو چې ډیر نور عوامل بسته یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري، قدرت خرید خلکو راکټ شوی. په دې خاطر خارجي اسعار او چې د واردات لپاره ضرورت دی هغه متاسفانه محدود شوی. نو هغه تقاضا د اسعار لپاره هم ډیر هغه دی کم شوی او افغاني تقاضا زیاته ده. په دې چې مقدار د افغاني هغه فزیکی افغاني په اقتصادي ملي کې محدود شوی او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی، دغه لپاره تقاضا موجوده. نو افغانان هم چې هم د باندې افغانان لیگی او هم خارجیان او ملل متحد هلته سپما کوي او دلته دوی په اقتصاد کې ترزیقي، نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
پوهان صاحب دوریال، که هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانیدلی دي تر ډیره حده چې د ډالر او نور آثار او قاچاق مخه ونیسي، لیکن مشعر او رزوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلانی ځای ویزه په دومره $60,000 او $10,000 دا که حقیقت لري کنه لري هغه بیل خبر ده، لیکن معنی دا ده چې تقاضا ډیره ده ورته او ډیر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او ډیرې پیسې ورکړي. هغه خلک چې پیسې لري عموماً بوزي. یو دا ده چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هېواده ووزي، د دې تاثیر څه دی او له بلې خوا په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا یو مسله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کېږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دینه هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي ځي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي، او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځای نه د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي، یو تعداد د کار د پاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي. حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویشي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیج هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابل کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېرې ښه چلېدی شي، ډېرې ښې دوی ته پکارېږي هلته. دا بله لار ده، او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنی د پیسو مینځل، د پیسو سپینول هم شته ده، او دا هم بده پدیده ده. بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا براله او رسمي دي، لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کېږي. او دا چې د قاچاق په شکل وي، هغه د خو تاسو ګورئ چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کېږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل دا پدیده شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، دا ټول ډېر بد حقایق دي د ټولنې. موږ چې زوریږو د همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد واوسي، ولې د پیسو سپینول لا هم موجود واوسي، ولې خلک په دې ته په تلاش واوسي چې په سره د ډېرو ممانعتونو سره د ډېرو تلاشیو او د دې بیا هم پیسې وباسي، ولې سره د دې چې حاکمیت ډېر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي، بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي، دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته، او د دې نه بر علاوه د خلکو دغه روحي تشویش، دا ټولې هغه پدیدې دي چې هر یو د تشویش وړ ده. دا د دې معنی لري چې باید وضعیت ټولنې سم شي. نو دا هر خونه چې موږ حساب کوو باید مشکلات شته دي. ما هم به هم ارزو کوم چې نه غواړم چې موږ درانه یو ډول ډېر تشویش سره مخامخ شي، ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډېر مهم ده.
بله بله،
خدای دې نکړي چې موږ خلک ورخطا شي.
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي، او هر دکاندار په خپل سر ټاکي. د دې اوسنۍ چارواکو اعتراض بیا په پخوانیو ده چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هر څه کول، دوی تر یوه حده پورې کنټرول راوستی دی، او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري، دوی ځینې شرطونه ورته ږدي، ځینې قیدات پیښدي، یا مثلا په ځینو هغه شیانو باندې چې له بهر راواردېږي او هغه په داخل کې تولیدېږي، د هغو محصول یې لوړ کړی دی. یعنی دوی په اقتصاد کې څه ګوتی وهي، دا ستاسو په نظر سم کار دی؟
دا خو ډیره ښه خبره ده چې مونږه مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو، حتی میاشت په میاشت، هفته هفته، هفته په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دومره مسئول دی، دومره مسئول دی، د دې نه باید ممانعت وشي، د دې اجازه ورکړل شي، داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي، زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي. باید دا خو د دولتونو کار ده، دا خو ډیره
خبره ده د نرخونو کنټرول کوم گدس یو فشار راوړل په خلکو باندې په کارکونکو باندې سجو ډیر زیات موږ مجبور کو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي چې معنی شي دا هم نه ده پکار بلکې موږ یو نه مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو موږ باید داسې یو قوانین تطبیق کو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي اوس دغه موږ متاسفانه ګورو چې دغه دکانداران کسبکاران دا خلک شکایت لري د لوړو مالیاتو نه شکایت لري خلک د کمپنیو نه مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري خلک دغه د برخورد په نوم د مالیې چې پیسې ټولیږي او دوه ځلي درې ځلي دوی نه اخیستل کېږي دې نه شکایت لري کله چې شکایت موجود و ناراضیت موجود و هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده د اقتصاد د لحاظه هغه ښه نه ارزیابي کېږي
علی صاحب ډیره مننه کور ودان اوس که راشو حل لارو ته ډیر وخت هم پات نه دی اول استاد فاروقی ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو اداره باید څه وکړي چې افغانستان له دې وضعیته له دې بحراني اقتصادي وضعیته وژغوري
مننه زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه وي امکان نه وي چې په اقتصادي حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي اقتصاد له سیاست سره اجتماعي روابطو سره قانون او قانونمندي سره دغه ټول مسایل سره ډیر نږدې او مستقیم اړیکې لري په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي چې متاسفانه په افغانستان کې دې ته ډیر توجه نه ده شوی بل د افغانستان داخلي مناسبات او داخلي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ډیر جدي دی سترغو چې دانه د معنا دا ورکی چې سرمایه کاران یا کسان چې د اقتصاد ودې لپاره اساسي فاکتورونه دي هغه د اقتصاد او د سرمایه کاری او د پنګونې لپاره توجه نه کوي او ترغو هغه را نشي افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي چې تولید کچه اوچت نشو اقتصادي پرمختیا ناممکن ده افغانستان تنها نشي کولای چې د واردات او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفا تامین کړي په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده حاکمیت باید د سیاسي ثبات اقتصادي ثبات او قانونمندۍ لارې زمینی دې ته برابر کړي چې هم داخلي پنګوال او هم بین المللي پنګوال هم هغه مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری د خارجي سرمایه کارانو باید په افغانستان کې زمینی برابر شي هغه متوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي اغه تولید چې اغه توانایی د رقابت ولري دی همسایګانو سره بین المللي مواردینو سره باید زمينه برابر کړي بغه سنتي تولید سره چې موږ مخکې درلود هوښیم لرو متاسفانه حتی اروپایي هوادونه حتی د غربي هوادونه امریکایي د کانادا امریکای مکسیکو او غانور هوادونه په د سنتي تولید باندې مخصوصا په زراعت سکتور دوی له خارجي مواردینو سره رقابت نشي کولای په دې خاطر دوی اکثرا حمایوي سیاستونه په کار اچي چې دا متاسفانه د آزاد بازار یا د آزاد اقتصاد لنګانه دا جایز نه ده مګر سربیره فقم دوی کې د خپل مالیدینو د تقویض لپاره مګر د افغانستان لپاره افغانانو لپاره او هغه غریب او بیچاره او د دریم نړۍ هوادو لپاره دا ممکن نه ده په دې خاطر دا اساسي هغه بحث دا دی چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د یو مولد او موثر تولید لپاره باید زمینه برابر کړو دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستګاوي مولد سرمایه کاری افغانستان ته داخل شي او هغه وتوانېږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي چې په غیر وسیله باندې هم خلک په کار لویږي او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتېږي او هم د خلکو لپاره د رشد او د اقتصادي تقویت لپاره زمینه برابرېږي چې په مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دلته یو وړکی کار اوته یو باسه او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت چې افغانستاني لري او نه تنها دا نن بلکې مخکې د جمهوریت په وخت کې او لږه مخکې په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ له دغه چالشو سره مواجه یو خوشبختانه د افغانستان په جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلود هغه هوادو کې چې قانون حاکم نه دی مارکیټ اقتصاد ده هغه استفاده جویان هغه زورواکی او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت در انحصار لري هغه استفاده کوي لکه چې وکړه متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغنه جوړ شو چې نوم مارکیټ اقتصادو هغه نوم متاسفانه هغه اقتصادي بدنامه کړ مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبی ډول سره موجود دی دغه نور مسائل هم هرشي زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجود دی مخصوصا چې دا اوس ویل کیږي چې په یوستیم پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډیر لوی او اوچت ظرفیت لري په جرمی اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه څه چې مخکې جناب پانس بودیال ویلې باید د سرمایه‌کارانو لپاره فزیکی او روحي او اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تامین شي چې دوی وکړي توانیږي افغانستان ته راشي او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی هغه لرو د طبي منابع لرو موږ خام مواد لرو او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې قابلیت دی هغه لرو د دې لرو حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه زیاتر نه ډیر ارزانه ده د دې په کټه اخیستلو سره رقابتی تولیدات باید ایجاد شي او بغیر دغه په سنتي تولید باندې په دولتي تولید باندې په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت په وسیله باندې تولید کیږي متاسفانه اکثر نه غیر مؤثر او غیر مؤلد تولیداتي چې هغه رقابت نشي کولای او دغه په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینه نه برابرې
دي. ډیره زیاته مننه کور ودان په هن صاحب دودیال تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبی ډول به تر شي اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه خو په نسبی ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي باید څه وشي؟
زمنګه اصلي هدف هم دا وی چې زمنګه هوادوال لکه درې روحي لحاظه لکه مطمئن کول کې ډاټا کو او دا په تروغ نه بلکې په واقعیتونو افغانستان ډیر قوي اقتصادي پوتنشیل لري هم د خامو موادو د لحاظه هم د بشري نیرو هم د خپل موقعیت د لحاظه دا ټول هغه خبرونه دي د افغانستان لپاره اما دې لپاره یو ښه اراده قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایت سره او د مسلکی او متخصصو رهبرانو په واسطه موږ وکولی شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو او دغه پوتنشل او د ظرفیت موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولی شو ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري. اوسنۍ یو تصور دا ده چې جنګونه
ختم شي. دا خو دی چې کوی مثلا دا د درګر د قانون په قرارداد ورکوي لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکن ده او کنه مثلا د ملګرو ملتو د یو راپور دی یوازې د شزو او نجونو د زده کړو او د کار د ممنوعیت له کبله افغانستان د کال 2 میلیارد تاوان کوي په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده؟
بالکل دا یو مشکل موجود ده. په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه ښودلې ده، دغه راپور چې دا اوس موږ په باندې غږی او تاسو یادونه وکړه نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره ورته کړې ده بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي.
سلامت اوسئ پوهان صاحب. همدومره وخت و کور ودان پوهان بشیر دودیال استاد حمید الله فاروقی له دوړو نه ډیر زیاته مننه کور ودان د تاسو اړیدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
رانا مخوانت سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله بند دسلوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن